دا مشال رادیو ته اسه نجیب عامر یم او د مشال رادیو په دې خبرونه کې ستاسو هر کله کوم چې د بي سي روتا ځانګړې شوې ده. زموږ د نن خبرونه ملما حیران خټک ده. د پښتو په مشرانو لیکوالانو کې حیران خټک یو لاغو سو کسانو څخه دی چې په ځواني کې ژباړې ته پام کړی دی. هغه د صاحبزاده ادریس لیکلی ناول پیغله اردو ته ژباړلی دی. بلخوا نوموړي د چین ولسي کیسې او ځینې نور آثار له بېلابېلو ژبو پښتو ته ژباړلي دي. حیران خټک د اووم صنف زده کوونکی و چې شاعري به یې په ورځپاڼو مجلو کې چاپېدله. هغه تر ټولو کم عمر لیکوال و چې د ژوند حالات یې د بنو ادب نومې تذکره کې چاپ شوي ول. حیران خټک د کرک اوسیدونکی دی. زده کړې په بنو کې کړې دي او په پېښور او اسلام آباد کې په دعوت اکاډمۍ او انټرنیشنل اسلامک یونیورسټۍ کې کار کړی دی. زموږ خبریال راشد خټک له ښاغلي حیران خټک سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته وښیو.
دا مشال ریډیو ده.
حیران خټک ته پښتو مشر لیکوال دی. شعر او نثر دواړه لیکي. د ماشوموالی راهیسې شاعري کوي خو د شاعرۍ ټولګه یې ډېره پزنډ په داسې حال کې چاپ کړه چې عمر یې تر اویاوو کالو اورېدلی دی. البته د نثر او ژباړو کتابونه یې چاپ شوي دي چې شمېر یې دولس ته رسي. سره د دې چې ټول عمر یې په مطبوعاتو کې کار کړی دی، د ورځپاڼو او مجلو ادارت یې کړی دی، خو د خپلې شاعرۍ چاپ کولو ته نه و اوزګار شوی. حیران خټک وایي چې د شعرونو په سنبالولو کې محتاط نه و، ځکه د ځوانۍ د وخت ډېره شاعري ترې ورکه شوې ده. ستاسو دپاره مو د حیران خټک سره مرکه کړې ده، په دې هیله چې خوښه مو شي. ستړي مشه حیران خټک صاحب، سلامونه. زمونږ د اوریدونکو کې ځنه خلک کېدی چې تاسو ونه پېژني، که خپل پېژنګلو دوی سره وکړي نو ښه به وي. کوم کوم کارونه مو کړی دي تر اوسه او اوس څه کوئ؟
دا وای کړم کې ما په مختلفو مرحلو تیر شوم، ډیپټي ډایرکټر مطبوعات جوړ شوم، امینس کې مې ربار ملکونو فیجی ته هم ته لاړم، پکې هلته مې د یو پروګرام د کوارډینیټر وم. او دا وای کړم کې ریسورس پرسن وم او مختلف کو تربیتی پروګرامونو انتظام مې کو. او دا وای کړم نه پس بیا دا خو مختصر خبره کوم. دا وای کړم کې ما ډیر وخت تیر کو نه په دې مرکزی یونیورسٹی.
دا ادب سره شاعرۍ سره لیکوالۍ سره مو کله راسه شوق پیدا شو؟
زما شخصیت غالب کوم اړخ چې اخو لیکوال دی او تاسو هم اوریدونکي به هم هغې په هکله اورېدل غواړي. نو ما په سکول په زمانه کې شاعري کوله. سکول زمانه کې چې زه پرایمري سکول کې وم، هغې زمانه ما له شعر شاعرۍ سره شوق و او ما شاعري کوله. او دا خبره هم زه مختصره کوم. بیا وروسته اووم اتم کې چې وم، بیا زما غزل چې وي په اخبارونو کې چاپ کېدل شروع شو. دهم جماعت کې چې وم نو زه تنقیدي ټولنې د بنو غړی شوم. مجبور سرالی صاحب اکثر جنرل سیکرٹری ہوں، ازب اور رکشت سیکرٹر پہ حیثیت بازی ہوں. په کالج کې هم دغه څه د کول میګزین د ایډیټر وټا کړې شوما، د بزمی ادب صدر هم، او د کولم سټوډنټس یونین چې هغه د باندې کې باګایره انتخابات کړل. نو ما په لومړي کال باندې الته کې انتخابات وکړ او زه د فرست ایئر نماینده کراسیب چې وټا کړې شو. دغه سره ستوم په سټوډنټس پالیټیکس کې ما اهم رول، یا به په خپل ولاړم او یا به مې څوک درولي. اور سر ور سر میں شاعری کولا، نثر بم لکھو، نظم بم لکھو، اور دخل عمر نہ زیاد مشہور ہوا خل کو بچے زولی زلمی دا حیران خطک دے دوں گے نو کو منگڑ وقت نہ ہو خدا کو الگ تے نو الحمدللہ ز پخپر دا عمر کے چوں ما پخپر میدان کے دے زیاد مشہور شے ہوا نو لسل جماعت کے مجھے دبن ادب چاپ شو پای کې تنقیدی ټولنې ټول سیده ممبران چې مشران چې دغه دغه حالات او دغه منتخب کلام پکې نو پدې کې مجبور صاحب زمام دوا غزل دوا نور او د زندگی چې سور حالات زما کې دي شو تک وی چې حالات خټک کړي وخت بل سم جمعه کې سبق وای دا زما لپاره خټه راز دی چې په ډیر کم عمر کې زما د زندگی حالات په یو مهم کتاب کې خوندې شو. دا زما حالات دي.
حیران صاحب، تاسو د کتاب چې د شعر زولنی دي شلنګوم یې دا اوس اوس چاپ شو، حالانکه تاسو خو د ډیر عمر نه شاعري کوئ، دا مو ډیر په ځنډ چاپ کو، مطلب په کار چې اوس تاسو 15 کتابونه نور هم چاپ شوي وي، دومره مو ولې وزنډولو؟
او راشد خطک سے دا خبر مانا نیل برگری تپوس کی جدامل شروع مزے شہری اکلا و کتاب دو اس چاپ کو بائیں چیستا نیل کتاب ہوں ناگلی وے لکا سنگا چی تاسو وے او زو آئے ماں چی پکارو چی ناگلی وے خو دا سی چلو چی تا دیر بہتی آتا من تیراو ماں تو اولی کم آنو بس دا اسی سو کارا اسی چی لک دا سو چی کمپیوٹر و دا سی نمیدونا چی ناگلی دی ناگلی سا لک دا کلام اس محفوظ و مخی با بس ما اولی کو بیا با بس چیتا نرک شو اقبالو که دا ما کلام جام تی پا وعدت وعدت کنا پا شاہ باس کے با گیارم کی ما غزمانی چاپ کے دو ما سر ایسیم نشتا پری کارٹ کے نور والو کے چاپ کے دو ما سر پری کارٹ کے ایسیم نشتا تو ما سر پری کارٹ کے سب آتے کے دل حقیقت خدا دے بل دا جو ما مکمل مکمل کافے ما تا لکے کرے ما تا اوفیو بیاد دل یا مکمل مکمل نرمو کنے شدی اگر ما دا ما سر دا وقت دا سر سر اگر ما دا پیدای شو رالا رک شو نو یو پکې دا وجه وه. بله دا وه چې شوق به هم ډېر نه و ده شاته دا باسین ایډیټر وم، 15 کاله پاتې شوم. په دې 15 کالو کښې محمد ما یو غزل دی هغه رسالې کې چاپ کړي وي او بلکې یو مې چاپ کړی هغه چې چاپ شوی هغه عبدالکافی عجیب صاحب غزل دغسې و عادت ما سره و عادت کښې ما سره نه دي چاپ کړي خو زه وایم چې زه یوازې نه یم، زمونږ ډېر سینیئر کسان دي هغې دغسې د ژوند په آخره کښې کتابونه چاپ کړي دي او ټولو به شاعري کړې ده لکه یو ثابت صاحب چې دی ماشاءالله ابتدانه ډېره شاعري کړې ده کوله به خو کتاب هم دغه یو دیگر خون زما خیال کښې راغلی دی دغسې د اندې شمشالقمر دی دغسې د اسرار دا تور دی دغسې د ډاکټر اسرار دی که نه نو زه هم په هغې کښې هم هغې مختلف وجوهات کېدی شي او زما هم دغه وجوهات دي خو انشاءالله دا کوم چې تاخیر شوی دی که نه دغه به پوره کوم ډېرډېر ما سره 15-16 کتابونه تیار دي هغه که پوه شوي او زه کوشش کوم چې دا زه په زړه کړم دا کتاب هم ځکه چې اوس مې د خیر عمر دا بیا نه اورېدلی دی زه وایم چې بس داسې چې په خپل ژوند کښې چاپ کړم که ما چاپ نه کړ نو بس بیا پاتې دي که نه او نو دا به انشاءالله دا چې دا که بیا تاسو کوم موسوئ دا به انشاءالله ډېر زر پوره کوم که خیر وي.
تاسو ترجمه هم کړی دی، ځینې کتابونه مو ترجمه کړی دی، د هغوی په اړه کار زمونږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړه چې کوم کوم کتابونه مو ترجمه کړی دی او د ټولو کتابونو شمیر مو څومره دی؟
راشد خان صاحب تقریبا 9 یا 12 کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې په اردو کښې هم دي په پښتو کښې هم دي او ترجمې ما کړي دي، بلکې شروعات مې ترجمې نه کړي. دا پښتو مشهور ناول چې دی چې هغه په یو لحاظ راته د پښتو لومړی او اخري معیاري ناول ویلی شي دا صاحبزاد ادریس چې دي کړی دی پیغله. پیغله ناول ما په د اکیډمي ادبیات دپاره په اردو کښې ترجمه کړی و او دا هغې چاپ کړی دی پیغله ناول. یو د اکیډمي ادبیات دپاره ما بل کار کړی و د چین اولسی کیسه دا یو پراجیکټ و نسط کتابونو هغه په مخت د انګریزی نه پښتو ته ترجمه کولو نو په هغه زمانې کښې په راشد خټک صاحب د اکادمي ادبیات چیرمین و نو مختلف کسانو ته ورکړي لکه ما په یاد کښې عبدالرزاق صاحب و دا عبدالکافی ادیب و او تسلیم ګلاب اقبال نسیم خټک و دغسې کسانو ته ورکړي و نو یو کتاب یې ما ته را کړی و نو هغه ما د چین د اولسي کیسه هغه هلته یو نشتری ته یو قومیت ډاور هغې هغه کوم اولسي کیسه چې وې هغه ما ترجمه کړې وې او اکیډمي ادبیات چاپ کړي دي او داسې ما یو بل کتاب یو دی د ژوند په لار د کامیابۍ سفر دا ډېر مشهور کتاب دی بشیر جمعه لیکلی دی د نړۍ په مختلفو ژبو کښې د خپل اهمیت په وجه هغه ترجمه شوی دی غټ کتاب دی شپږ سوه صفحې کتاب وي دغه هم ترجمه کړی دی. په دعوا اکیډمۍ کښې ما ته خپل دغه ویډیو ډایرکټر جنرل ډاکټر محمود احمد غالي صاحب ته به سل کتابونه د پښتو اردو تاړوي داغي بندوبست بکای سمره پخپلا کوي چې پخپلا وکړي دي خلکو ته ورکو خصوصي کتابو ته تاګي چې ما تر کړو نو ما خو خپل شو کوي بل نه کی ما یو دوه غړ غټ کتابو دا یو ته جوړ کړی دا خیر البشر سروي سرتي سعودي سوا صفه کتاب دی طالب اجبي اردو مشهور لیکوال دی هغه لیکلي دا ما ژباړه دی
او بالکل هغه مشهور کتاب دی
بل میں یو اسلامی جہاد و خلیل حامدی صاحب کتاب ہو آغا بھی کرے ہو میں وڑا وڑا بکلٹ چھوڑی ہو البتہ دا سکشن چیو دا بار دیر کتاب دا پختو لکوار تا ورکر مشہور نامتو لکوارا تا ورکر خواہ کتاب دا دا آغا مذہبی کتاب دا دینی عدو برا چی غیر متعرادے ہو اول من کوشش ہو گو چی دا غطا ورکو اوریجنل اصلی کار وکو کتاب دا چی دی بمختلف موضوعات و بارے پختانو لکوار و بارے اولی خاری ته مونږ چې مونږ مختلف کسان ته احسان میټول پر خوایم په کامیاب شو سو مې یی کار غوړي په خو بیا فیصله دا وشو چې کوم اردو کې انګلیزي کې یا عربي کې کوم غیر متنوع کتابونه لري هغه مونږ په پښتو کې وړو نو هغه کې به ډېر ښه یو کمیټي وا جسټس فضا محمد خان صاحب دا غي مشر ډاکټر سعید الله قاضي صاحب چې پکې وو مونږ بل بل کې مولانا فضل ربی صاحب زه به په خوونه راغوښتم نو بیا دا کار چاپ نشو پنځه دیش کتابونه چې هغه ما چاپ کړ د دې نه علاوه ما امام شامی جو کتاب دی کرنل حامد دی کړي او په دې ډول به ترجمه شوی دا د دارستان کې د ازادۍ د تاریخ او د دفاع د شریعت د تاریخ یو له بردار او ډېر دی او ګځګې کړي او دا روسیانو سره دا روس سره نو هغه ما ډېر په خاطر ترجمه کړو خو اوس چاپ شو ما سره دغه څه پروتو کرنل حامد ته ځي چې هغه چاپ کو دغه څه نور بھی ڈیر چیزیں چاپ کری ترجمے میں ڈیر کری یہ پروجیکٹ ہو تو ورلڈ ماشاءاللہ آئی ایم ایف پروجیکٹ اور اب ٹریننگ مین ورزو اتل دا سوا سفیوی آگا انگے وے گا پختو تا جبارو تا جبا کبور نو آگا ما کڑے وے تقریباً ڈیر ما کڑے وے سر او سو سوا سفی پر بل مگیز آگا کڑے لیکن چے مارا پارا ممکن نو ترجمو کار زما وقت وقت کیگی لگیا دے کڑی بھی دی او کبو بھی
هران خټک صاحب څومره چې زما معلومات لرم تاسو د ژورنالیزم زده کړې نه دی کړې خو د عملی ژورنالیست په اسمو کار کړی دی یعنی تاسو یو صحافی هم پاتې شوی یې صحافت ته څنګه راغلی
او تاسو زما صحافت سره تعلق پوښتنه صحافت سره خو حقیقت دا دی چې داسې فطري تعلق مې بالکل د سکول زبانې نه او د کالج د زمانې نه زه د یو سټوډنټ تعلیم تنظیم سره وابسته وم نو هغې مونږ به چې کوم اکټیویټیز کول نو د هغې فیسلي به ما جوړول او هغه به ولو زه به مې ورکول هغه زمانې کې په فرسټ یر څه کې ډیر کې او هغه به لس به لس چې په اخبارونو غټو اخبارونو هغې به لس به لس اخیستل باقاعدہ استاد ابتدا کے تو نیچر ہو دیو شیو جو طبیعت کے بے بس یو ترتیب دا خبر اگے وجہ دا کہ ما دا اخبار مطالعہ ڈیرا پخوانا کورا پرائمری اسکول کے دو بچے ما دا اخبار مطالعہ باقاعدہ کورا اوقات زمانے کے پدوا جی کے پدرے آنے والے اخبار تپانا یا دو پیسے بھی لاوے درے نما بسور پیسے جمع کرے یو اخبار به میرا اتوار ایڈیشن پر واخذ تو کہ جو بابا لبارے بارے بابا ما یو ہفتہ تیرے در اخبار بابا ما پاٹی کی پٹی کی لتو او زبار زبانی کی الحمدللہ اللہ جی دین خو اخبار خان کو میرا تہران مشران میرا ورت دے کی زباڑی گیری فت دے حالات حاضر بارے پر انٹرنیٹ سے فیل بارے تا لو ماجی تسنا لگا میرا سی دنا لوستل
یعنی دا اور اسپانول وستو شوق بیا ملی صحافت ترا وستے
نو بیا چې دغه تر ما هم کالج کې د میګزین ایډیټر مقرر شو او بیا چې دغه ته راغلو په پېښور ته نو چې کوم ډپارټمنټ کې وو هغه هم دغه سې د لیسټو لیکلو لیسټو وکړو بیا مې الوادت جاي کو الوادت ته پس بیا وحدت ته راغلو ما او وحدت ته پس بیا واسین کو باقاعده سرکاري اداره وا هی پینځه کاله ایډیټر پاتې شو ما ورکیل ته چې لاره ورته نو د انفارمیشن د یو رساله چې دا کارونه نه بند وا هغه زمانی کې نه ته په دره کومه کوشش وکړه هغه مې روان کړ په شپږ بیا څه کې به ورته چې په دره او چې بیا اسلام آباد ته راغلم نو اسلام آباد کې خو د دې په مطبوعات او شوبه کې هم دا وایي چې مې مختلف پریشانی چې په دې په ګره کې هم په اردو کې هم او خو به شو دا کې چې دا نه سره ګډ ولا شو خو دا هرې مجلس احمد غړی او هرې مجلې او د رسالې د مجلس عاملې کې وزارت غړی و او اردو کې مجله چې وا معنا مدا واغې خو زما اډی لاس واغې خو زما سوي چې هغه انتظامی مدیر و هغه چې خپل زما په دې مو واغې تقسیم کار زما په دې مو نو هغه کمپوز زما په دې مو زما سیکشن په دې مو نو دا کار به وکړو دا هغه دوا یې کړم یو انګلیزي سره چې دا دوا یې لای دا هغه هم د ایډیټوریل بورډ ممبر و او یو وخت دا سره چې هغه ایډیټر چې ڈاکٹر امتیاز ظفر سے پوسٹ ڈاک دا پارا باہر لارو نو دا داغی بیکنی چورا اگلے داغی یو کال دا پارا فل فیچر ایڈیٹر سو
دا دیرو رسالو ایڈیٹر پاتے سوئے
بیا ہم پداوائی گرمے کی نو منگو ڈی جی بابا دیدل رابا دیدل نو ساید دادا ساید درامان سب چلا رہے نو ما سرڈی زیاد نیتی کب شپو نمبر گرتیا بیا سرڈی را نو یو دی پویچ یا زمان کو کار دی زیاد کی کی دعوائی کرمائی کے ہر وقت دعا دلی ٹریننگ پروگرامنا پکے موجود بھی ڈیلیگیشنز را دی مونگ کو ست شیر رکھے گی سو کر خبری گی نا نو سچ رکو مائے سچ مسکو کو بس یو نیوز بلٹن میں شروع کو او دا سیزا پہ کور کو پی سو بے گی مائے چی چستا دے خوزی جاتا ہوا ہے خلق لیر گی نا ساز بے کہے مائے زبے مکو مائے تو بیا گا مائے شروع کا الحمدللہ سنور صفیو نیوز بلٹن دا دعوی کرے میں ہرامی آش برات لو او دا دعوی کر میں سرگر میں نا بڑی خلق خبر دل چی ما دعوی کر بی پر خلا نو بس آگا سیدو نبیدو نا ٹول ختم شو د صافت جنرلی دو بیا ما فوی دے که باس رڈگی دیشتا باقیدہ می دا سیدوی دا دے کچھ دکر دے عباسی نیڈیٹر ہوما پی خبر کے ہوما نفق زمانے کی پدے گل بہا کی یو افغان انسٹیٹیوٹ ہو نو آئی ما تا اپرو چکو یو کسان دورا رو نو ما جدو کسان زن سنا دور کر آگی دا پارا بی یو کورس دویر کو او دا اپیرائی جنرلی دو کراس چو آقا ما پا خلا کرکو دا زمان دا جنرلی دو کی سلا
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره اورو
مخدایا شمس او قمر دیواله او دی خد سر و سنوبر شہدو پش کرو لب دیار شہدو شکر دیوال چوبار یہ دکھ سے خبر دے ہاں دم چی سڑ درمی لہان تور خاورے سمزر دے والے کلندر چی پر کیا کلنگ سلطان و قلندر دریواڑ یودی
اندرا تاسو اوریدا اوس بیا د حیران خټک سره مرکه ته دوام ورکو.
دا حمزه صاحب نرواخله تر طاهر کلچو پر تاسو د کوم مشرانو سره ناشته کړی ده، په دوی کې چا نه ډیر متاثر اے اوله
روزی ناشته پاسته خو می کړی ډیر خلکو سره خو چې تاسو کوم شخصیت وو واخی زو یا نو هغه سره تعارف په څنګه وو دا یو دی چې کې دا ناشته ماسٹر جمال صاحب چاپتی ناول تربیت کی بات ما ډیر څه دکړي او هغه سره به تر مرګ مرګ تعلق وو. هغه حقیقت چې زما بودو تا به هغه به ما ته فون وکړو حیرانه کړه به راځي داسې به راته دی وچې تر راځي او کړه راځي موږ د سترګې ته پلاړو مو کنه نو په هغه یوازې نه نو بودو ټول دې کوم چې دی دا د جمال صاحب د سړیتوب هغه د شخصیت دا هغه مرګ ځن طبیعت سراجو طبیعت کنه او فکری اړخ دغه چې کوم د شخصیت کوم فکری اړخ یو درزمن سره یو دا هر چا مظلوم دا پر ده په چا په درد مخو کې نو جمال صاحب را کې کې داري چې ډېر وو تاسو یې مو سو په دعا کوم او دې په دې ته وخت کې هم جمال صاحب د پاره تم او سم چې زم جمال صاحب چې هغه زما روي هدف
او ماستر جمال صاحب چې ډېر داسې نظر انداز شو کوم دې اوسنی لیکوالان ډېر ذکر نه کوي او دویم شخصیت کوم د چې تاسو ته متاثر اے
او بل شخصیت دی چې زه متاثر یم چې سره ما زیاته ناشته پاسته کړې ده یو څو کاله وخت په وو ته دا پروفیسر پریشان خټک صاحب د نزدو نه نصیب شه پریشان خټک صاحب د خلک ډېر پښتنو کې حقیقت داری ډېر زموږ چې کوم پیدا شوی ډېر دروند پښتون او د پښتونولي په هر صفت باندې پوره پوره سړی لسم جماعت کو چې هغه سره زما ملاقات شو او بیا به هغه پس ورته وخت وخت به ورتم هغه به ماته خپل کشر وري ما ته ته زما کشر وري ما سره سلام مشوره کوه چې کله څه خبره کوي نو ما نه یادېږي چې پر شر خطک صاحب ما ته چې زه ورغلی یم نو دی په خپل ځای راته اوسېدلی دی او ما ته یې لاس راکړي هغه به چې زه به لیدلم او دا زما خبره نه وه دا د هر چا سره دغه سر وکړو څوک ته به را وړاندې شو او ملاوېدو به او چې هر څوک به ملاوېدو را پوستل نو هغه به لسو ما لیدلی دی او په دفتر کې مې لیدلی نو چې په کور کې به نو خپله برانډې نه به ورسره کوم شو دې څلور کته به ور په وخت کې راتېږ او سړی به ښه په تفاق سره وختو دغسې چې په دفتر کې وو په دفتر کې به د هر مېلمه ته به د خپل چا به ورتلو نو دروازه به ورته په خپله کوروله او دفتر ته به ورسره بهر راوتو هغه به یې رخصت کړو د پښتو ادب یې ډېر زیات خدمت کړی دی ان تر دا چې د وخت حکمران یې چې دی هغه بوتلو د خوشحال خان خټک سر ته ودرولو پخپل هم ډېر کار کړی دی په ادارو کې هم ډېر کار کړی دی میلمستیا خدا سے وای چې تر ټول پاکستان کې د هغه دسترخوان مشهور و میلمه به ورغی نو بغیر د روټۍ نه به یې نه پرېښودو ما هم یو څو ځله یوې میلمه کړی یم خپل دسترخوان وای نو پریشان صاحب چې هغه لوی سړی و حقیقت دا دی خو د هغې هغه سکت در ونه شو د هغې نور وجوهات دي چې دلته کې د ذکر کول مناسب زه غواړم خو بهر حال زه په خپل ژوند کې د پریشان خټک صاحب نه ډېر متاثر یم الله دې هغه دنیا ښایسته کړي الله دې پاک دې ښایسته جنتونه ورکړي
حیران خټک صاحب تاسو د مجلو ادارت هم کړی دی یعنی ایډیټر وای د رسالو مطبوعاتو کې کار کړی دی او بیا په پوهنتون کې هم وای نو دا راته وای چې د کار په لحاظ تاسو مختلف کارونه کړی دي کم وخت تاسو د ژوند ښه وخت وو تاسو ته یادونه درځي او خوند ته اخلي دا یادونه نه
راشن خټک صاحب ټول ژوند نه خوند او دا سی یو لمحان در اخری تیما پکی زرو تنشی ویدون که خو رازی گوره جوال اخکت پوتا رازی مسالیم رازی بیا هر ممشی زم دا سی وقت پا وقتا مسالو وفتون دوش خلو نتیر شوی اما و نورا مجبوی تزبانی ما خوشا به جوان تیر کرده زکه چی ما یو مقصدی ژوند تیر کړی دی ما فضل ژوند تیر کړی دی چېرته یم نو په خاص مقاصد په زما پیښې د زمداري مطابق به کار کړی دی هغه د سکول د زمانې نه زما یو مایل شوی او هغې نه تر اوسه په زه په هغې لار باندې روان یم که زه جرنالیست یم او که په بل پوسټ به کار کړی دی او که په دفتر کې به کار کړی په اډمین کې به کار کړی دی زما پیش نظر خپل یو مقصد و ما پیش نظر ساتلی دی نو د دې ټول منصبونه چې دي ما د هغې مقصد د مخته بوتلو دپاره استعمال کړي دي ځکه زه په هر حال کې خوشحاله یم د الله تعالی نه رضا یم او ما د ژوند نه چې ژوند نه خو والا چې د ونو خوندو نه واخېستو نو په هغه والو کې کوم جواز نه یم چې ژوند نه مې خوند اخېستی دی او ژوند ملګری ډیر کم دی پشمار دی نو اری وجم چې زه تک را تک نه کوم په خپل حال کې مست یم نو ما ټول ژوند نه خوند اخیستی او تر اوسه پر هغه نه اخلم ځکه چې زه ژوند مقصدي تېروم زه چې هر چاته یم ما ځان ته پیش نظر ځکه چې مخکې ما وویل څه مقاصد ساتلي او ما چېرته کار په ځان باندې بوج کړی نه دی
هو دا ډېره ښه خبره ده چې سړی خپل کار په شوق کوي بیا نه تنګېږي
نو زه د کار په معاملې کې ډېر زیات حریص یم په هر ځای کې چې زه پاتې شوی یم نو ما ځان ته کار ډېر کړی دی او کم کړی مې نه دی زه تاسو د وحدت خبره وکړم الوحدت چې کله اردو نو زه چې پکې شامل شوم د نیوز ایډیټر چې هغه یو میاشت پس لاړ ما پریکټیکل جرنلیزم تجربه نه وه په هغې کورسۍ باندې پیرسر زه کېنولم په هغه زمانې کې ایم آی نش کړ ډېر مشهور انګلیش جرنلیست و د مسلم بیولوژي پاتې شوی و ډېلی مسلم خو بیا سره مسالې پیدا شوې نو هغې نه بیل شو هغه وحدت ترغلی و انګلیش کې به رپورټ لیکم به پسې به ترجمه کوم. نو هغه یو میاشت یو میاشت تیره کړه، نو هغه بسکی بسکی کې نو مې څنګه د شپې څه څه خبر وې وی چې تا ته حیران یم چې ما وې چې هغه خټک مکه تختی دا کار خو دې کړی نه دی.
نو د ډیټریا سم ګران کار دی، ټول اخبار چلول دي. نو
نو څه کومه دا اخبار چې دی اخبار چې هغه وی په نیوز سیټی ما سره فیلم باندې چې نه څه دا خو مسره ده ټول اخبار کنټرول کوي. مانی کې کار ډېر ګران وو چې دا سر دا هغه نه په کار اخیستې سب جنرال به در سره هغه به در سره ده چې ما هغه باندې کنټرول کوو سب ډیټیل سب باندې پراپر کار اخیستې او تا په یو میاشت کې دا کار کنټرول. نو هغه روزي هرځي هغه شو اګه چې ما زره ورکوم چې کوم دې سره شوم نو کار کوم. هغه نه دا اباسین کې پاتې شوی ما خو خوان مې ورنه اخیستې دا نو دې ما اباسین دېرو کې تاریخ دې خو نمبر ما چاپ کړی خوشحال نمبر مې چاپ کړی دی او رحمان بابا نمبر مې چاپ کړی او دا یو بل اساني نمبر خیال مې خو ما په کې تاسو شو دا وایي کې مې ته د مدیر په هرڅه تاغلی پښتو مدیر وقت دو کارو کې پکا کارو کې دې ما تاسو باندې بیا دې کې ما نه ویني چې په فرانسې کې دا سه شو به په کې فرانسې کې چې دا یې ما نه مخکې هغه وجود نه و لکه دا وایي چې په شمالي دا کجار کې د وتی دعوت پروګرام په بلوچستان کې او فیجی پورې په کې لاړو ما نو الحمدلله دا کسي بیا په اخر کې دا کتر راغلو ډایرکټر پبلک ریلیشن ما هغه راغله دا لغو پوسټو انستیتو په تاسو نو مې مال راځو هغه به ما انټرټین کول پریزیدنت سره هر وخت چې نو سه وای ترانسفر کې وو ته پریزیدنت وای خامې دې سره په هر وخت چې یې سه اکټیویټي وا نو هغه به ځان ته کې زو وخت وو چې ته به خامخا راځي موجود به وي. نو نن دا خو د نورو څخه خوند اخیستې دی او ناس خو بیا نه پاک راوړي لوی مهرباني کړی
دا ژبې یا د یوې ژبې د ادب د پرمختګ لپاره د ژباړې یعنې د ترجمې څومره اهمیت دی ستاسو په خیال؟
لکه څنګه چې د ادب د پرمختګ لپاره کی ضروري دی دغه شان د ژبې د پرمختګ لپاره ترجمه ډېره ضروري ده. که موږ د ژبې تاریخ وګورو نو هغه ژوندۍ ژبه د ترجمې د لارې مخ په وړاندې تللې ده او ژوندۍ پاتې شوې ده. ژبه یوازې د خبرو وسیله نه ده، ژبه د علم، فکر او شعور خزانه ده او دا خزانه یې له ترجمې لاندې کېږي. ترجمه ژبه د نورو اولسونو له تجربو سره نښلوي چې د نړۍ علمي، فلسفي او ادبي اثار خپلې ژبې ته راژباړو. نو زمونږ اولس د هغو خلکو له فکر سره اشنا کېږي چې موږ نه په زرګونو کیلومتره نه پراته دي. دا کار د انسان ذهن خلاصوي او تنګ نظره فکر ماتوي. ترجمه ژبه غني کوي، مالامال کوي، د هغې د خیال فاز هم زیاتوي او د هغې کې نوي نوي فکرونه هم داخلوي، نوي نوي موضوعات هم پکې د ترجمې په لاره باندې بلې ژبې ته راځي. نو ژبه مجبوریږي چې د هغوی دپاره نوي لفظونه، اصطلاحات او ترکیبونه جوړ کړي. همدا عمل ژبه اصلي کوي. نن پښتو کې د فلسفې، تنقید او ټولنیزو علومو خبره کېږي، نو د دې ژباړې او ترجمې برکت دی چې د مختلفو علومو نه، مختلفو ژبو نه، په مختلفو موضوعاتو کې کتابونه ترجمه شوي او د هغې په وجه نن دا موضوعات په پښتو کې باغې باندې بحث کېږي، په لیکونو کې راوړل شي، په درسي کتابونو کې راځي. هغې بنیادي وجه همدغه ترجمه ده. او بله مهمه خبره ده چې ترجمه علم اولوسي کوي، عمومي کوي، عام کوي. ډېر خلک په دې ژبه نه شي لوستلی خو خپله ژبه هر څوک پوهېږي. ترجمه دا فاصله ختموي او علم د خاصو خلکو له حلقې نه راوباسي او عام اولس ته رسوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ژباړه چې ده دا علمي مطالب اولوسي کوي.
ترجمه د ژبې اعتماد زیاتوي. کله چې خلک په خپل ژبه کې د نړۍ لوی فکرونه لولي نو دا احساس پیدا کېږي چې زموږ په ژبه کې هم دا علم پکار دی. او دا احساس لیکوال، شاعر او محقق ته ترغیب ورکوي چې خپله په خپله ژبه کې هم په دې موضوعاتو باندې لیکنې وکړي. او لنډه دا چې د ژبې پرمختګ بے ترجمے نہیں شکیلے ترجمہ جب جندے ساتھی پراخوی اور درکون کی نسل دبتائے دا فکر یو کبھی بنیاد پر ایک دی کارا چے پختو کے ترجمے تڑے اہمیت ورکنے سی دمون کو دے پوائنٹنوں کے دا کم ریسرچ میں آیا چلے او کم قسم مقالے تخلیقی کی لکھنے کی گی نو باید چے پدے کے ترجمہ ہم شامل رکھنے سی او بزائے دا دے چے پا لڑو او موضوعات بارنے رقم اہمیت و موضوعات و بعض مقالے وہ لکھے سی کدا مہم کتابوں جدا مختلف مذہب ہوتی فارسی دا اردو دا انگلش دا کدا طالب علمان ہوتا محاسن ہوتا ریسرچران تھا بارے دا پاراور کسی ترجمے دا پاراور کسی نو دا با ڈیر غٹ کنٹریبیوشن ہوئی دا با پختو ادب کے دا ڈیر و گٹمن و خیالات و کتابوں باعث ہو گر دی
د مشال ریڈیو گرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندر اورو
ستاپ حکم کی تاخیر کولینا شو د تقدیر سر تدبیر کولینا شو خدا ادا توجہ دا غفلت دے شب گر کب لے ناشم چد سوخ گزر گارا سردیشتا ننوات دتا سے کب لے ناشم حمزہ اس میں دہسر دوینوار شو بس دو خو نور بہے کولے ناش مینا دور لگوی لمبا اکڑما ما سوزوی ہے مینا دور لگوی لمبا اکڑما ما سوزوی ہے مینا غزل شلو سفیر شو حل درن شو چتا سترگو کے زیور کڑو حل اندر کا نیم سیرے وہ پورا سے مینا دور لگوی لمبا اکڑما ما سوزوی ہے تو ہمستا خواہ کے بشرشنا نوی یا چیز هڑو پیدا په دنیا نوی یا پیدا وی خمائش نپی جند مینا دور لگوی لمبائی
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د حیران خټک سره مرکې ته دوام ورکو.
ستاسو خپل د خوخي ژانر کم دی؟ کم صنف مو زیات خوخ ته چې پای کې زیات لیکل کوي او ولې مو خوخ ته؟
ګران راشد، ادبي اصناف کې مې نظر دی خوخه نظم هم لیکم، ډېر ضرورونه مې لیکلي دي، اوس هم کمی کله لیکم، خو غزل چې دی ماته یو روحاني سرور، یو روحاني سکون را کوي او ډېر به خوښ دی. زه چې داسې وخت هم راغلی دی او راځي چې کله دا غزل لیکم په ما دا غزل الهام کېږي، نو زما کیفیت ور سره داسې بدل شي چې دا هغې اظهار په خبرو کې ممکن دی. غزل د هر شعر جامع دی، هر شعر په خپله باندې یو نظم دی، یو مضمون دی. نو ځکه مې خوښ دی چې په یو وخت باندې سړی ډېرې خبرې په غزل کې وکړي شي، په هر غزل کې بېله بېله خبره وشي. غزل کې خو ټول نظم د یو موضوع نه تاویږي را تاویږي، غزل داسې نه دی. غزل هر شعر چې دی هغه د بل نه د مضمون په لحاظ بېل وي، اگر چې د هغې تاثر یو وي، یو حقیقي غوړی تعلق پکې ضرور وي، خو په ښکاره باندې هر مضمون یې د بل نه بېل جامع وي. نو غزل مې په دې خوښ دی چې هغې کې ردیف وي، قافیه وي، وزن وي، او د دې په لکه بله په هغې کې یو موسیقیت وي. نو کله چې غزل له موسیقۍ سره شامل شي، نو د هغې هغه خوند چې وي هغه یو په دوه شي، او سمدستي د انسان په زړه باندې اثر کوي. ما ډېر ځله داسې په محفلونو کې لیدلی دي چې کله ښه غزل د ښې موسیقۍ سره یوځای شي، نو ټول محفل چې دي هغه رنګ بدل شي. او غزل مضامین ډېر بشپړه مضامین لري. غزل یوازې د عشق کې دار نه دی، بلکې درد، فراق، سوال، احتجاج، تصوف او د ژوند نازک احساسات پکې ټول ځایږي. او دا هغه خبرې دي چې انسان یې هر وخت محفوظوي، او په نثر کې په ساده نثر کې لیکلی شي. او بل وجه دا هم ده چې غزل موسیقیت لري او ځکه خوند کوي. زه کله کله چې غزل لیکم، نو اوس خو کم خو مخکې به مې چې غزل لیکو، نو ځان سره به مې هغه زمزمه کوو. په هغې انداز کې به غزل بیا ډېر ښکلی شو، خپله به د هغې طرزم جوړ شو. نو دا وجوهات دي چې په دې بنیادونو به ما غزل خوښ.
احران خټک صاحب، تاسو ویل چې غزل مو د خوښې صنف دی، نو بیا خو په کار ده چې زمونږ اوریدونکو ته هم یو غزل وړاندې کړئ.
راشد صاحب، د غزل مو اورئ؟
مهرباني وکړئ. ارشاد، ارشاد.
په نیمه شپه کې ستا تصویر ته ناست یم ګورم ورته، په نیمه شپه کې ستا تصویر ته ناست یم ګورم ورته، جانانا بیا د خپل تقدیر ته ناست یم ګورم ورته.
ډېر اعلی.
او دستا په مینه کې په خپل جنون زناس کوما، دستا په مینه کې په خپل جنون زناس کوما، په خپل خپو کې پروت زنځیر تا ناست یم ګورم ورته. او شعر دی چې
درشاد،
دایزه چې ولې د قطار نه بهر ووتلم، دایزه چې ولې د قطار نه بهر ووتلم، په نیمه لار کې اوس بهیر تا ناست یم ګورم ورته.
واہ واہ.
او مخکې شعر دی چې زما ملګری ټول خپل خپل منزل ته ورسېدل، زما ملګری ټول خپل خپل منزل ته ورسېدل او زه د قاتل لاس کې شمشیر ته ناست یم، ګورم ورته
ډېر ښه
او اوښ کې مې وچې شوې په سترګو کې ژړا نه راځي، اوښ کې مې وچې شوې په سترګو کې ژړا نه راځي، بس په دې کلي کې زه ویرته ناست یم ګورم ورته
ډېر اله.
او رشید صاحب بختر چې زما شبله یې په هر حال کې هڅ کا اوساتلا، زما شبله یې په هر حال کې هڅ کا اوساتلا، حیران نن زه خپل زمیر ته ناست یم ګورم ورته.
د پښتو موسیقي څنګه ده ستاسو په خیال؟ داسې د هغه وخت نه چې تاسو الکان وای او اوس چې کومه موسیقي ده، دا ښه طرف ته روانه ده که په تنزل ده په زویر روانه ده؟ او ستاسو خپله د خوښې سندرغاړی څوک دی یا موسیقار څوک دی چې ستاسو ډیر خوښیږي؟ او په دې کې بل زمینی سوال دا هم دی حیران خټک صاحب، چې ستاسو څومره کلامونه د موسیقۍ سره ویل شوي دي، چا چا ویلي دي؟
موسیقیت سرا سرا مقصدیت تبو زمون د پختونی کلچر د منځګی بهم کورا، زمون رواج رسم و رواج نخې نخالی بهم پکې ښکارې دي، زمون د تاریخ د نخری خالیب هم پکی وی، د پختنو د سیمې د تاریخ د شخصیات د غی تذکره هم پکی وی. خو د نن موسیقی چې دا هغه د دې نه خالی ده، نن موسیقی پیش نظر سو مقصد نشته، د نن موسیقی پیش نظر مقصد چې دی هغه مارکیټ دی او پیسې ګټل دي. موسیقاران په هغه کلام سوچ نه کوي کوم چې هغه کوم ته چې دی د موسیقی جمع راغوندي، اجګډي بهودا کلام وی چې زمون کلچر سره زمون فرواج سره زمون د مزد سره بنی خپل غټه غره خوري، چونکی دا د معاشري ډیمانډ وی، د خلکو ډیمانډ وی، د خلک ذات خیال شوی دی، او د دې رسوم او قیود په باندې نه کوي، نو زه کدی هغه سیزن نظر سره انداز کوي، پیسې په نظر کې وی، مارکیټ په نظر کې وی، لایکینګ په نظر کې وی، نو په دې وجه باندې هغه داسې کلامونه وایي چې هغه کم از کم د سنجیدا خلکو د اورېدو دی وي، په کور کې د بچو سره د اورېدو دی وي، دغسې د دومره هغې سنجیدګي پکې په کلام کې پیدا شوې ده.
خو سندرغاړي هنرمندان یا موسیقاران خو هم هغه شی وړاندې کوي چې خلک یې غوښتنه کوي.
خو پرون کلام داسې نه و، هغه به په د موسیقۍ په اصولو برابر و، په سور تال بم برابر و، او په هغې کې به یو اثر و، یو تاثر و، او هغه کلام به دومره سنجیده و چې تا په هر ځای کې په هر محفل کې اورېدی شو. خو اوس داسې ممکنه نه ده، اسپیشلي د پښتو موسیقي خو چې کومه ده، دا خو ډېره غرقه ده او ډېره برباده ده. مونږ یې د موسیقۍ په نوم چې کوم سیزونه اورو د اولسي سندرغاړو ده، هغه خو د دې کافر نه دی چې خلک یې په کور کې واري. نو نن پرون په موسیقۍ کې ډېر زیات فرق دی. مونږ وړ سندرغاړي خوښ دي، نوم یې نه اخلم، خو د کوم کلاسیکي کلاسیکل شاعري کې څوک چا ویلې ده او یا یې وایي، غزل مې خوښ دی، غزل د هر چا ده، اوس خبره نه ده. نو ډېر کم سندرغاړي داسې دي چې هغه غزل ویلی شي، او د غزل موسیقاران چې دي هغه زما ډېر خوښ دي. زما خپل غزل ما کرام چې دي، د ځوانۍ کرام چې دي، هغه خو ډېر کرام چې وو، دا خپلې زمانې ډېر نامتو سندرغاړي وو، بل عصمت خان راته وبخي، هغه زما ډېر کلام ویلي دي. ځکه دغه شان دمساز مروتم یو څو غزلې ویلي دي، او په دې مردان چرسده کې کفایت شاه باچا او شاهین شاه باچا او اکبر علی اکبر داسې نورو ډېرو کسانو زما غزلې ویلي دي. خو ما چا سره داسې برایراست رابطه نه ده کړې، نه مې چا ته غزلې ورکړې دي، نن سبا خو د پیسو لوبه ده چې هغوی ګرم لري په سټوډیو کې ډېرې پیسې اخلي. زه خو د دې قایل نه یم چې کلام زه ورته ورکوم ورپسې چې زه پیسې ورکوم. بهرحال ښه کلام مې خوښ وي. اوس موسیقي اورم، غزل اورم، خو کله کله ډېر مې هغه شوق اوس دې عمر تېرېدو سره پاتې شوی دی.
د نو لیکوالانو ته، شاعرانو ته، پیغلو ځوانانو ته څه پیغام لري؟ څه لارښوونه ورته کول غواړئ؟ څه ورته ویل غواړئ؟
راشد صاحب، د نوي کول ته دا وایم تاسو د مطالعې عادت خپل کړئ. اول خپل علمي ادبي بنسټ چې دی، بنیاد چې دی، هغه مضبوط کړئ. هغه چې په هر صنف کې وي، عمومي مطالعه هم پکار ده او صنفی مطالعه پکار ده. نو چې کله د دې علمي او صنفي چې په کوم صنف کې دی لیکل غواړي، هغه مطالعه دې وسي وي، ډېر مواد په هغې موضوعاتو باندې لوستي وي. نو چې دې کوم تخنیک کوي، نو هغه به هم خوندور هم وي، هغې کې به فکر هم وي، په هغې کې به تنوع هم وي، او په هغې کې به د لوستلو نکات هم وي. او کدی چرته دا ونه کي او خپل لیک صرف په یو لیک باندې اډاله کي، نو بیا به هغه خالي وي، هغې کې به مغز نه وي. نو ځکه دې ته پکار دی، زه به دې ته وایم چې خپله مطالعه وسي کړي. اوس علوم هم ډېره ترقي کړې ده، ډېر ډایورسفاید شوي دي، ډېر څیزونه مخې ته راغلي دي. او دې ته پکار ده چې هغه لکیر کې فقیر چې اردو کې ورته وایي که نه، چې په هغې به نه وي روان، بلکې خپله دې سوچ کوي، خپله دې نوي نوي نکات را وباسي، هغه دې په شعر کې هم ځای وي، هغه دې په افسانه کې هم ځای وي، هغه دې په هر تخلیق کې ځای وي.
ښه لارښودنه به سمه ده حیران صاحب. خو د مطالعې یا د لوست فرهنګ زموږ په ټولنه کې پخوا هم نه و، اوس خو نور هم سره ګډوډ شوی دی.
او یو بله خبره دا ده چې نقالي دې نه کوي، دا اوس چې کوم رجحان دی هغه نقالي ده که نه. یو شیز ته وکړې، یو شیز ولري، او د هغې په تاثر کې ته بل څیز لیکي، خدا خو نقالي شوه. نقالي دې نه کوي، په یو شیز دې مختلف الخیال لیکوال چې دي د هغې د فکر مطالعه وکړي، او بیا د هغې مختلف الخیال کوم لیکونه چې دي لوستي وي، بیا د هغې په رڼا کې خپل فکر تخلیق کړي، خپل عبارت په خپله جوړ کړي. دا څنګه چې په هر سی بار بل ته ګوري، نو دا یو بنیادی خبره ده. او بل دا چې تنقید ته دې خپل سینې ارتي کی، تنقید د په ارته سینا باندې کبروي. اگر چې په پښتو کې را تنقید معاملہ لگا خراب ده، لگا ګډه وړه ده، تنقید په ځای تنقید یا خوشامد په کې زیات وي، خو چې څو پورې چې حقیقي تنقید دی، نو هغه ته دې خپل اصلي سینا فراغه کی. د دې په لیک کې څوک ګوته پکېږي، او د هغې ګوته کې خودل چې وي هغه حق بجانب وي، هغه صحیح وي، هغه یو فکري اصلاح وي یا لفظي اصلاح وي یا فنی اصلاح وي، څوک ورته په ګوته کې، نو باید ضد ونه کړي، بلکې هغه سیزونه خپل کړي او د هغې اصلاح ومني. او دغسې لیکوال ته پکار دی چې ځان عقلي کول ونه شماري. عقلي کول چې دی، هغه یو انسان هم عقلي کول نه دی، انسان ناقص دی او د هغه عقل هم ناقص دی.
هو، یعنی خپله رایه اخري ونه ګڼي چې بس ما څه ویلي دي دا سم دي.
نو د نورو سره دا په بحث مباحثې کې حساس وي، مختلف موضوعات د هغې سره ډسکس کوي، هم د تنقیدي لوچستونه کوي، صرف په مشاعرو د زور نه راوړي. او دا مختلف تنظیمونه ډېر زیات دي، خو اکثر په کې همدغه مشاعرې کوي. مشاعرې سره سره مذاکرې پکار دي، په ادبي اصلافو باندې، په فنی لحاظ او فکري لحاظ خبرې کول پکار دي. دا ډېره ضروري ده. او دغسې به زمونږ به نوي لیکوال چې دي، هغې کوم تحریرونه چې په هغې کې به پښتګي او په لغت پیدا شي. او که داسې وي چې لکه چې عام عمومي رجحان دی، لکه مخکې چې ما خبره وکړه، نو بیا به دې په وخت به ورکړي، وخت به ضایع کړي، خو هغسې یو ادبي فنپاره به تخلیق نه کړی شي چې هغه په معاصر ادب کې څه مقام ومومي او خلک ورته په درنه سترګه وګوري. ډېر زیات لیکوال دي، نوي لیکوال چې دي، او سپیشل د میډیا په وجه باندې خو روزانه نوي لیکوال مخې ته راځي، خو هغه کې متعارف کیږي هغه خلک متاثر کیږي هغه خلک ورنه چې د هغې په شان باندې یو ریاضت وي یو مطالعه وي. زه څو کسان وینم په شعر کې به په نثر کې به نمونه نه اخلم چې زه پخپله د هغې نه متاثر یم. هغه د ډېر کم عمر دي خو یعنی 25 کاله 6 کاله په دې بیس کې د هغې عمرونه چلیږي خو هغې ډېر د کمال شاعري کوي نه سره مخلي کېږي نه زه مخلي کېږي هغې په شان باندې د هغې د مطالعه ده او مسلسل مطالعه ده. نو نوي نسل ته زه وایم چې هغه مطالعه چې ده هغه په خپل روزانه پروګرام کې شامل کړي یو وخت ورته وباسي او مطالعه دې کوي
یعنی په خلاص ذهن مطالعه دې کوي د څه تعصب نه پرته
او بیا مطالعه په نتیجه کې چې د هغه ذهن کې کوم نکات پیدا کېږي نو هغه د پخپلو کې بیا په هغې باندې بحث مباحثه کوي. داسې به هغه مطالعه چې دوی کړي هغه به ډایجسټ کېږي هغه به دې هضم کېږي د دې په هغې کې به پیدا کړي په ذهن کې به هغه شی پاتې کېږي. نو زه دغه زما پیغام دی او دغه زما وینا ده چې نوی کول دی خپله کړنلاره چې وي هغه داسې جوړه کړي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د حیران خټک مرکه تاسو واوریده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی. د خدای په امان.
چر تلار شم چتو ہم چل زان چر تلار شم اسم کی سوکڑم مسمانا چر تلار شم اسم کی سوکڑم مسمانا چر تلار شم چتو ہم چل زان چر تلاڑ شم چپ ہم چل زان چر تلاڑ شم ہر سنرا مورشی نگہانا مزڑ ہر سنرا مورشی نگہانا مزڑ ہر سنرا مورشی نگہانا مزڑ ہر سنرا مورشی خنو داسی نگہان چل تلڑ شم چپ ہم چل زان چر تلڑ شم چپ ہم چل زان چر تلڑ شم اسم کی سوکڑم مسمانا چر تلڑ شم اسم کی سوکڑم مسمانا چر تلاڑ شم چو تو ہم چل زان چر تلاڑ شم چو تو ہم چل زان چر تلاڑ شم دات تمرا پاسان چر تلاڑ شے دات تمرا پاسان چر تلاڑ شے دات تمرا پاسان چر تلاڑ شے